درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکی وایي شاوخوا 2500 ایرانی لاری د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لاری له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبان حکومت روزه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو کیوی دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې ایرانی لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ 5م فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامیه ویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 5-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 مات ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، تیر کال یې ولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلې وه. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی، اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز له کیف غوښتل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي، د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالي تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پام وړ به یې د امریکا لخوا وي ترلاسه کوي. دغه هیواد له اروپایي اتحادیه سره یو ځای کیږي او مالي امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران 2 ایلیوشن الوتکې، 1 هلیکوپټرې او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرنۍ مرستې هم غوښتې. ګاونډۍ ترکیې د اطفایې الوتکې ورلېږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجانه پورې دغه ځنګلونه د یونیسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 50 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبري اژانس رپورټ ورکړل چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغو ځنګلونو کې لګېدلی وو او مړ کړی شو، د نومبر په 15مه بیا لګېدلی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک لخوا قراردادي شرکتونو ته د میلیونو ډالرو د بیا ورکړې د بهیر د پیل اعلان کوي.
یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان.
افغانستان او د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی. د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسی.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونو ترمنځ د همکاري تړون.
ډیر زړه به زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې مونږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې، خو نجونې به له شپږم ټولګي وروسته په کور کېني.
زما هیله دا وه چې یوه ډاکټره شم، خو بدبختانه چې اوس نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د ورکولو د بهیر د پیل اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبرپاڼه کې ویلي دی چې نړیوال بانک له قراردادي شرکتونو شاوخوا 45 میلیون ډالر پوروړی دی چې ټاکل شوی دا پیسې په څلورو مرحلو کې ورکړي. یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا یو مسګب ده، دا یو مثبت ګام دی چې کولای شي په مستقیم ډول د افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د بیا ورکړې بهیر پیل سوی دی. د وزارت په هغه بیان کې چې د شنبې په ورځ د نومبر په 22مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، زیاته کړی چې نړیوال بانک اوس چمتو دی چې د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې بیا ورکړي چې اسناد یې د طالبانو د حکومت له راتګ مخه بشپړ او پروسس شوي و. د طالبانو د مالی وزارت په ټکو د دې پیسو د بیا ورکړې بهیر چې په خبر پاڼه کې 45 میلیونه ډالر یاد شوي، د نړیوال بانک د څارنې ټیم ټی پی ایم ای او د دې وزارت لخوا د اسنادو لبیا کتنې او نهایي کېدو وروسته پیل سوی او اوس مهال په څلورو مرحلو کې د پلي کېدو په حال کې دی. په بیان کې راغلي چې په لومړي پړاو کې به 9.3 میلیونه ډالر په مستقیم ډول د نړیوال بانک لخوا بهرنیو قراردادي شرکتونو ته ورکړل سي، او په دوهم پړاو کې چې اوس پیل سوی 14.8 میلیونه ډالر به د مالی وزارت له لارې شرکتونو ته ورکړل سي. د مالی وزارت په ټکو د دریم او څلورم پړاو لپاره به هم پورونه په نوبتي توګه ورکړل سي. یو شمیر کارپوهان له دې ډلې د نړیوال بانک پخوانی لوړ پوړی سلاکار ډاکټر طارق فرهادي د اقدام په افغانستان کې د لویو زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره مهم ګڼي. د دشنبې په ورځ د نومبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل
یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه.
د افغانستان او د افغانانو لپاره یو خبر دی، د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسیږي، او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکي کې دا د دې لامل وګرځي چې د کاسا پروژه چې له ازبکستانه تر پاکستانه برېښنا لیږدوي او ځینې نورې پروژې چې د خلکو په ګټه هم دي اجرا شي، زه دا د یوې مثبتې کړنلارې په توګه بولم.
د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا هم وایي
در قدم نخواست تعداد زیاد از شرکت هایست که برای بانک جهانی کار میکردن و
دیر داست شرکت ها چه نړیوال بانک ته کار کرده و او پروژه تطبیق کرده و پا داست حال که چه دوی پورونه بیرته ورکوي لشکه پرته چې خصوصي سکتور به بیا ورغیږي، او د دې ترڅنګ نړیوال بانک ډیر مهم زیربنایي پروژې تمویلوي او هغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي بیرته یې پر خپل فعالیت پیلوي چې خلک به په کار بوخت شي. په ټوله کې دا کولی شي افغانستان ته د باور ور بخلو لامل وګرځي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې د روان کال د می میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت د یو بیان په خپرولو د نړیوال بانک د پیسو د بیا ورکولو د عملی پروسې د پیل لپاره د چمتووالي اعلان کړی و. په تیرو کلونو کې خصوصي شرکتونو په مقرر ډول د نړیوال بانک لخوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایتونه کړي و. د دې شرکتونو په خبره دوی د تیر جمهوري نظام پر مهال نړیوال بانک پورې اړوند پروژې ترسره کړي، خو د خپلو پیسو لویه برخه یې لا نه ده ترلاسه کړې. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د پراختیایي پروژو ځنډول او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو مرستو د یوې لویې برخې کموالی د افغانستان د اقتصادي ودې د ورو کولو اصلي لامل دی، چې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي لامل سوي او د کورنیو د اساسي اړتیاو د پوره کولو وړتیا کې کمښت راوستای دی. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، متحدو ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا $1 میلیارډ شتمنۍ هم کنګل کړې چې نیمایي یې وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته ورکړل شوې، تر څو د متحدو ایالاتو، سویس او باوري افغان استازو تر څارنې لاندې مدیریت شي. د دې شتمنیو له کنګلېدو سره پانګوال له نویو ستونزو سره مخ شول. د بیکارۍ کچه لوړه شوه، فابریکې غیر فعاله شوې او یو شمېر خصوصي بانکونه د سقوط له جدي خطر سره مخ شول.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر په 22مه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې تړون په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. دغه سفارت د نومبر 22مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې که څه هم د دغه تړون په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
زه په دې باور یم چې انشاءالله ډېر ژر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم ښه شي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله سره حل شي. نو دا مهم کار دی او په دې خاطر باندې زیات د ایران او افغانستان د مشترک په طرف یو د وظایفونه دا ده چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په حیث افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د $2.5 میلیارډ په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې دا اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 24 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداری ورکړی او ظاهراً سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوې نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوسمهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیږد اسانه کړي. خدا چې دا الوتکې کله او له کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول ښه اقدام ګڼي، خو وایي نورې نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډېر لګښت راځي چې افغان سوداګري توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلا چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وسه توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته دا زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلېږو. لکه په دمنګ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
دی له اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لرې وساتي او اجازه دې ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دی چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بل لوري بیا پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندېدلو له امله یوازې د اسلام آباد او د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسېدلی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر اوم د پلورونکو ته لږ تر لږ 150,000 پاکستاني روپۍ مالی زیان اوښتی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتک د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامله له افغانستان سره خپل لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
د افغانستان په سړو سیمو کې پرون شنبه د ښوونځیو له 4 تر 12 ټولګیو پورې زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینو وروسته به هلکان له 12 ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته چمتووالی نیسي، خو نجونې به له 6 ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
سما هیله دا وه چې یوه ډاکټره شم، خو بعد وختانه چې اوس نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او ښی راتلونکي ته د نجونو مړاوې شوی ارمان. د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل د کاتینو سیمې د اوسیدونکي سپوږمۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمینه برابره شي چې دین وروسته هم زده کړه وکړو، تر 12 ټولګي پورې پانتون ویو، خپل درسونه ووایو، د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو، خپل خلکو دپاره یو څه وکړو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی ارزم قیمت سیمې اوسیدونکي کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي، له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې یم او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډېر خفه یم، اسیفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبان حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي، چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي، نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران
انسانی. دا پریکړه یوازې یو ښوونیزه پریکړه نه ده، یو انساني ناورین دی. د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی، اجباري ودونه زیاتېږي، بې وزلي پراخېږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسېږي او ټولنه وروسته پاتې کېږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی، نه امتیاز. هیڅ حکومت، هیڅ ایدیالوژي دا حق نه لري چې
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا پر افغان نجونو د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ دی او په وار وار له دوی غوښتل شوي چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی. د نوومبر په 16مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلدرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی دی چې تقریبا 13 میلیونه افغان ماشومان د سری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو این والنتیر افغانستان په خپل اکسپانا په یو بیان کې ټینګار کړی دی چې روغتیایي خدماتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. یو شمیر افغانان هم وایي چې ماشومان یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنې وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو وراره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو وراره چې زما د خپلو اولادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه و. یو کال عمر یې لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سږ کال ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغۍ وخته شوي او د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوسمهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونی زلزله کې زیانمن شو او اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا خدای خیمې دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا داسې قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومانو کې. نو د مرستې په بش کې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وایي نو داسې څه مسله به نه وایي چې هر ټیم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکو لپاره د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی. ریچارډ بنټ د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه چې که افغان خبریالان اړینې سرچینې په واکه ونه لري زموږ توان به په دې اړه چې پوه شو افغانستان کې څه تیریږي په جدي ډول کم شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو له لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوي محدودیتونه د خپلواک فکر او هغې فضاوې د له منځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کومه چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارد بنر د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence.
دغه اقدامات د پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلی کړي او هغه فضاوي له منځه یوسي چې افغانان پکې پوښتنې کولی شي، تخیل او یا هیله ولري. پولیس اغیز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه اغېزمنوي چې مخکې مې یادې کړي. افغانستان د حافظې هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهالې ځپنې سره مخ دی.
And future possibility.
نوموړي د جلاوطنو رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په ژنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل: خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطنه رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او 100% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطنه رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنیز سیستم اوسني وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالوی پروسو ته چې سونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې د 1520 ډیر محدودونکو فرمانونه هم مرکل شوې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 150 ځای لري.
په دې ورستیو کې په دوبی ښار کې په یوه غونډه کې د ټکنالوژۍ د ورستیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. په دې غونډه کې د انسان په وراثت کې د بدلون، مصنوعي ځیرکتیا، د ټولنو په جوړښت کې د پرمختګونو او د بشریت د راتلونکي د جوړونکو عناصرو په اړه پراخ نظریات وړاندې شول. د دې بحثونو یوه مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند د موندنې لپاره پر هڅو متمرکز وه. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکي په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې وه، لزمکه هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لزمکه لري د ژوند د نښو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبریج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل: ډېر امکان شته چې څیړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظامه بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل: پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه یې پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساینسپوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایه رئیس مایکل میباخ وویل د دې کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه په راکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه یې په دې وسیله وپیرل. د دوبای د راتلونکي په سګنۍ ناسته کې د اټوم برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي یې ډېر تشویق کړي دي. زموږ ملمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او که هیره هم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستانو هم صنفیان نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څه و؟ د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه.
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پریښلو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به در ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زکړی وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یوټوب وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونه یادول کې او تبي لیکل او لستل نه شي بیا ستا چې هر څومره زده کړی پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وا چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله، په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره مو لیک لوست هم زده کړی وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه په غوښتنو وختونو کې نو ډیر کم به تلوراتلو، بیا نو څه وخت به چېتلو ډیر کالونه وروسته به تلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمات ډېر زیات وو او د هغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خپل بلات کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندله او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودله او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وویل چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلفو هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په د اخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړئ که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویب نه یاست چې کار وکړئ؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما شاید درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې برېټانیا ته لاړې، کومه خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری از ما به وروسته چی بزن افغانستان تخلیه ما بیازه خی خاطری و نلرمه.
یعنی تاسی دی ماشوم توب خی خاطری نلری چچم پایدی اغم یو ترخه خاطره ده؟
اغم ترخه خاطره ده جنگونه و زما سر دومره پسجر کیگی چی ماشومان و نپویدلو چه جنگونه والی کیگی و چوک ده چسر جنگ کهی پچم جنگ ده، خو دومره پویدلم چه مور به میورتوی چه بیرون تا دیر وزای ما دلتا راکیتون لگی چه تاسو بکی خوک نشه. نو ده اغا خاطره زما زیاده ده جنگ آلت می پسجر کیگی پا افغانستان که
کل چه طالبان بیا وقت ورسیدل تاسیل اروپا سخه افغانستان تولاری التمو چه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غر تغییرات ولیدل، خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غر تغییر و. نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چه دیز یا تغییرات کری و هم مثبت هم منفی تغییرات مالی دلش وی. نو زیادتر تغییرات چه زما آن بانده چه دیز یا دردناک و اغده و چه مکتوبون دروازی بنده بی
کتم داستا سخبل حق ده چی چیری سفر که وی چیر دزی، مگر زینو در بانده انتقادون رو بکرل ولی
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کې چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې، او زما لیکنه به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په درلودله چې دا حقیقت دی، ما به بغیر د یېرې نه به همهغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنه به یې ورته دومره خوند نه ورکوله. ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د رتاکس زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم، له همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل. یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولی شوای چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته هست تو زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولی همدغه زحمت خپل هېواد دپاره وباسو؟ دغه شیان و چې زما دپاره به یې ډېر زیاتې پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما همدغې په خاطر باندې ما به لیکنې کولې او دوی به انتقاد د دې درلودله چې ته که دا انتقادونه کوې نو دا معنا ورکوي چې ته د طالب پلوی یې. نو بیا ما خپلو لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته زه بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي. مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو د یو بل د فکر نه وشکړی چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم. او د دې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه د هغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده. چې د افغانستان استخبارات سره کوم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلي دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولی شي چې که د افغانستان د امنیت پکړه باندې غواړي لیکنې وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستري وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وې.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو؟ عموماً د شزینه طبقې له امنیت او جنگ او دغه مسایلو سره ډېره لیوالتیا نه وي؟
بلکل اندی بخاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله، هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوې برخې وې چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څوک غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتن وي چې ما غوښتل خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شی چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي. او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستلم.
د دکتورا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسیس زما هم دغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسیس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگلیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سره لری او غاری جان پوی کری کولشی چی بیا دوی ده کتاب نه هم خپلا استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده بس بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما د خپل شرکت دی، زه د دې څنګ چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعیت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، د نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ واردات و صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېرو شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا 300 کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرمه که چې په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه راخلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېره ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکړی چې یا د سرمایه ګذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت تر څنګ، شرکت تر څنګ، نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته زه ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره، چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لرې، او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نه وي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي، نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چېرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک هستی یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسهدار کورنۍ نه هستی. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ، او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند، موفقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو خی خاطرې لرم د مکتب دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما خی خاطرې دادی چې ما به همیشه ډېر زیاد کار کولا، ما به فول تایم درس وی، فول تایم به می کار کولا. هر څوک چې ډېر زیاد کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده، که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم، تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم همغسې مینهواله یاست؟ اوس یې هم تعقیبوي؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه را څرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم، نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ نورم مینه را پیدا شوله، بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا میرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي، او ډېرې زیات مینهوالې به نجونې وې د کرکټ. خو ګران ته به څوک نه راتلل، نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما وې داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه یې پیسې ورکوم. د دې ټولو نجونې چرته مه راغله، نو بیا هغوی مهرباني وکړله پخپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې، او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران د پاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډیرو زیاتو کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ورسره مخامخ شولم. زما خپل پورپا کې ډیر ژورنالیستان نیولې، تر ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول که ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور نجونې هم راووتلې، بیا اسانه شوله. نو بیا په همغې وخت کې وه چې ما شوق پیدا کړه دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغې وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هېڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ تیم واخلي، ما وی زه غواړم راوایخلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخیستله، بیا م خپل پلیران هم درلودل. نو دا زما د پاره یوه غټه خبره وه، دا صرف دې د پاره ما د کار کوله چې نور نجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي، ښځینه یې هم کولی شي همدغه کار. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل، زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کوله. د خو زما بزنس خو په انګلستان کې وه، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوان وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامېدله. نو زما په زړه کېږي یو ځل زه ورغلم، زموږ سفیر صاحب په هغې وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راضي ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څټ باندې زما نوم او ادرس ورته ولیکه. ما وی زه دغې د لاسته لاندې کار کوم، ما وی چې زه خپله ما ماستری درلوده، په هغې ما زما ماستری لرم او د یو بېسواده د لاسته لاندې زه کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی یا څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو. د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړه چې زه افغانان او د افغانستان سیستم سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوي کوم.
بله ډیر مننه
تاسو نه ډیره زیاته مننه.